سلامونه د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستو ام پیل په خبرونو کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د افغان خزینه کارکونکو پر تګ راتک بندیز د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. دغه سازمان پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي کابل کې د دوی کاري محیط ته د خزینه کارکونکو او قراردادیانو پر لاسرسي محدودیتونه باید پای ته ورسیږي. خبر پاڼه کې راغلي طالبانو د سپتمبر په 1 په کابل کې د دوی دفترونو ته د خزینه کارکونکو د تګ مخه نیولې ده. دوی ویلي د طالبانو د حکومت دغه محدودیت په کدبي او یا هم شفاهي ډول په افغانستان کې د دوی ټولو دفترونو ته رسیدلی شوای ده. یوناما ویلی دغه کار د اجرا کولو لپاره د دوی د کابل، هرات او مزار شریف د دفترونو مخې ته د طالبانو مسول کسان ولاړوي. وړاندې راغلی دغه ډول اقدامات له زلزله ځپلو او د غراز ایران او پاکستان ایستل شو کسانو سره د دوی بشری مرستې متاثره کوي. که څه هم طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو یوناما وایي دا بندیز د دوی او د طالبانو د حکومت له پخوانیو هوکړو سره په ټکر کې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي کونړ کې د شاوخوا 1,30,000 زلزله ځپلو د ملاتړ لپاره پیسو ته اړتیا لري. په افغانستان کې دغه سازمان د ماموریت مشر میهوین پارک اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي زلزله ځپلي اوس له سرپنا پرته شنه اسمان لاندې ژوند کوي. د هغې خبره دوی له خیمو راخوا کورونو ته اړتیا لري، ځکه غرنیو سیمو کې څو اونۍ وروسته د ژمي ساړه پیلېږي. د طالبانو حکومت او نړیوالو موسسو ویلي زلزله ځپلو ته یې بیړنې مرستې لکه خواړه، خیمې، کمپلې او داسې نور اړین مواد رسولي، خو داسې برېښي چې د تلپاتې ملاتړ لپاره یې لا بودیجه نشته. په کونړ کې د اګست 23 باندې 2200 کسان په یو مرګونی زلزله کې وژل شول او له 3600 نور ډیر کسان ژوبل شول. IOM وایي د زلزلې له کبله شاوخوا 2000 کورونه ویجاړ شوي او په خبره ټول ټال نږدې 500,000 کسان متاثر شوي دي. د پاکستان خبر پښتونخوا ایالت کې د یکشنبه شپې ناوخته وسلوالو بریدګرو لږ تر لږه 30 وژلې دي او 14 نورې ټپیان کړي دي. پولیسو رسنیو ته ویلي چې پیښه د دیر په لال کلا سیمه کې شوې ده. د پولیسو په خبره اف سي ځواکونو په سیمه کې د بریدګرو د پلټون عملیات مخته وړل چې لکه مين سره مخ شول او د مرګ ژوبله ور واوښته. کومې وسلوالې ډلې تر اوسه د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د پاکستان پوځ بیا پرون ناوخته یو بیان کې ویلي د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال 19 وسلوال وژلې دي. د اف بی آی څیړونکو پر سیاسي فعال او د ډانلډ ټرمپ پر ملاتړي چارلي کرک د برید کوونکي دوه انځورونه خپاره کړي دي. چارواکو پرون ویل ګمان کیږي برید کوونکی د یوې مرمۍ له ډزې وروسته د بام له لارې نږدې کلي ته تښتېدلی. پولیسو د مقتول د موندنې او ځای ځایګي د معلومولو لپاره 1,00,000 انعام اعلان کړی. دوی وایي برید کې له یو پیاوړي ټوپک استفاده شوي چې وروسته سیمه کې موندل شوی دی. د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د چارلي کرک د برید د عامل پر ضد د سولیز او آرام عملیاتو امر کړی دی. چارلی کرک د چهارشنبه پر ورځ د یوتا په پوهنتون کې د وینا پر مهال په مرمۍ وویشتل شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایلی یوې ایرانۍ تبعه سره د دوو فرانسوي زندانیانو تبادله وروستیو پړاوونو کې ده او هیله لري څو ورځو کې ترسره شي. عباس راقچی تېره شپه د ایران دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي مهدی اسفندیاري به د دوو فرانسویانو سیسیل کوهلر او د هغې د ژوند له ملګري ژاک پاریس سره تبادله شي. دغه فرانسوي جوړه د تیرو دریو کلو راهیسې ایران کې زنداني ده او د اسرائیل استخباراتي ادارې موساد ته د جاسوسۍ تور پرې پورې دی. د دوی کورنۍ دا تورونه رد کړي دي. او د کرکټ مینوالو ته دا چې نن په آسیا کپ کې پاکستان او عمان سره مخ کیږي. دوی دواړه ټیمونه په ای ګروپ کې دي. دغه لوبه د افغانستان په وخت په ماښام 2 بجو په دوبۍ کې ترسره کیږي. پرون په دغه جام کې د هانګ کانګ او بنگلاديش ټیمونه سره مخ شول. بنگلاديش په 2 وکټو هانګ کانګ ته ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دغه جام کې لومړنۍ سیالي له هانګ کانګ په لوی توپیر ګټلې او د راتلونکي سه شنبې پر ورځ دویمه لوبه کې له بنگلاديش سره مخ کیږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله و احترامات مقبول کی قدر منو غللی زکون کو زبر شنا غفار یوزر به هم تاسو ټول تر شرقاس به ما ده یولسم ټولګي جغرافیا مزمن شپ جملوسته هله د چ تاسو ټول قدر منو غللی زکون کو برادر او غجور صحت مند او سری د صحت شوی وطن قدر منو زکون کو زمرستا سو د نن ورځې شپ جملوسته هیواد نپلرون کی حزی دي چې کتاب صفاله 150 مل پیل 3 پتی می سپی پری دین همدارنګ زمرستا سو د نن ورځې درسي اهداف چې نن ورځ به پلوست کی مرو تاسو ولولو عبارت دی لومړی د هیواد نپلورن کې حفظیت ویم پلیزات تریم پلیزات د پلیزاتو د کارونو اقتصادي اهمیت مر په هیواد کې سلرم د ودانی د ډبرو قانون د هغه سرور مهم موضوع کنه چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدرمنو ګللې ځکونکو د پرته وجو دقت په هیله مه هیله ده چې د لوست پای پرې راسره ملتیا وکړي قدرمنو ځکونکو د لوست پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د هیواد نپلورونکي حوزې پیژن یعنی زموږ د ګران هیواد افغانستان د نپلورونکو حوزو په حق له معلومات ترلاسه کړو دا چې موږ تاسو د نپل کلمې سره آشنا یو موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې نپ زیرمې هغه زیرمې ته ویل کیږي کوم چې د حیواني ژیوو څخه منشا اخلي چې د کلونه په ځمکه کې د تودوخې تر تاثیر لاندې راغلي دي او د اکسیجن د نشتون پرته څخه په نیپتو باندې تبدیلې شوي دي نو موږ وایو چې په نړۍ کې د نیپتو زیات شمېر زیرمې شته چې د هغو له جملو څخه یو هم زموږ ګران هېواد افغانستان شمېرل کیږي چې زیات شمېر د نیپتو زیرمې لري کله چې په 1414 هجري لمریز کال کې په افغانستان کې د بهرنیو جیولوجستانو لخوا څخه څېړنې سرته ورسول شولې نو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې لکه په شمال کې لویدیز کې همچنان جنوب او جنوب لویدیزو برخو کې د نیپتو زیرمې ته تثبیت کړلی چې د هغو له جملو څخه مهمه زیرمه یې پخپله په جوزجان کې ده نن ورځ به موږ تاسو د افغانستان هغه مهمې حوزې لرونکي حوزې به وپېژنو د نیپتو کومې چې زیاتې مهمې دي د هغو له جملو څخه یو مهمه حوزه چې د انګوت د نیپتو کان دی چې دغه کان پخپله د سرپل د شار څخه د 5 کیلومتر ختیځ کې موقعیت لري چې د نیپتو د طبقې یوزرو اصل څخه تر 200 متره پورې لیدل کیږي او دغه کان چې دی په خپل درنځکونکو جیولوژیکي زیرمې په 1.1 میلیون ټن ته د ایستلو کېدو وړ دي چې زیرمې یې تر اوسه پورې 2.0 میلیون ټن ښودل شوي دي دویمه برخه به درنځکونکو د عقد دریاو د نیپت زیرمه ده دا هم په خپل لکه سرنګ چې د انګوت زیرمه په 5 کیلومتر کې د سرپل څخه موقعیت لري خو دا بیا د 10 کیلومتر په ختیځ کې د سرپل موقعیت لري چې ټولې زیرمې 2.5 میلیون ټن ثابت شوی دی او د ګټې اخیستنو وړ زیرمو له جملو څخه شمېر کیږي چې 4 میلیونه ټن څخه زیات اټکل شوی دی همچنان د دې ترڅنګ دویمه برخه چې دریمه برخه چې د هم دریمه حوزه چې د کش قری د نیپتو کان د کش قری د نیپتو کان هم د سرپل د جنوب ختیځ ته په 12 کیلومتر کې واټن فاصله کې موقعیت لري چې مراتس مخکې ولبستله ان چې وو د اق کوم دغه چې وو د نیپتو زیرمې چې هغه په خپل په 10 کیلومتر کې موقعیت لري خو دا په 12 کیلومتر واټن کې موقعیت لري چې دا هم یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېر کیږي چې جیولوژیکي زیرمې 9.5 میلیونه ټن ته رسیږي او د ایستلو وړ زیرمې 8.3 میلیونه ټن نفت ښودل شوی دی سلارمه برخه درنوز د کونکو د زمرود سعید نفتو زیرمې دي دغه زیرمې چې دی د شبرغان د شاد جنوب ویدیس کې په 8 کیلومتر کې موقعیت لري چې زیرمې 9.9 میلیونه ټن ته د رسیدلو د وړ کې دوه زیرمو له جملو څخه شمېر کیږي چې هغه زیرمې بیا 3.4 میلیونه ټن ته اوم نفت ویل کیږي چې دا هم ستر اهمیت لري او د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی نو درنو ځکه کوم خدای وکړي تر دې دم پرې تاسو پوسی او اوسېږ او په حق له معلومات لسته راوړي اوسې چې زموږ په هیواد کې څومره د نیپتو زیرمېسته او څومره حوزې دي اوس هم د لوست راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افغانستان د پلیزاتو په حق له معلومات لسته راوړو چې زموږ په ګران هیواد کې افغانستان کې څومره پلیزات موجود کدر مونږ د کوونکو د چې موږ تاسو ټول په هیجو انسانان له ډیره په خارې ایست څخه پلیزات پیژنې موږ تاسو د پلیزاتو د کلمې سره آشنا سوي یو خو په بخښه وختونه کې د پلیزات څخه کار اخیستل یا هم استفاده کېدل په ډیره کم اندازه سره یعنی په محدود شکل سره وو د هغو د نش لمخې څخه په دې برخې کې موږ تاسو په دې باندې پوسی ویو چې پلیزات د انسانانو چې کله به پیژندنه په هغه وخت کې میس او بیا ورسته وسپنه و خو زموږ په هیواد کې یو شمېر زیات پلیزات ستاسو د هغو له جملو څخه میس دي د اوسپنې سرب دی کروم دی جستي او ګرانبایې پلیزات لکه سره زر سپین زر زیرمې او سرچینې زموږ په هیواد کې ستاسو نن ورځ به موږ تاسو په لوست کولو لومړنۍ برخه د هغو جملو څخه خپل اوسپنه ده اوسپنه هغه زیرمې ده چې زموږ د ګران هیواد افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی د اوسپنې زیرمې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د کندهار په خاکریز کې پیدا کیږي چې دغه زیرمو اندازه 8.3 میلیون ټنه شدل شوې ده او د حاجی ګک کان دی. د هرات د غوریانو کان چې په 1438 هجري لمریز کال کې له یوې ایراني کمپنۍ سره د پلسټین تړون وشو، نو د بدخشان او د سیا درې کان یې د اټکل زیرمې یې له 35 میلیون ټنو پورې ښودل شوي دي. د دې تر څنګ بل برخه چې ده هغه پخپله د پغمان د ولسوالۍ د اوسپنې کان دی چې زیرمه یې 1.8 میلیون ټنو ته رسیږي، او اخرنۍ پخپله چې دی له اخرنۍ کان یې د جبل السراج د اوسپنې کان دی چې د زیرمو اندازه یې 8 میلیون ټنو ته رسیږي، او د اوسپنې اندازه یې په 35 ښودل شوې ده چې ستر اقتصادي ارزښت لري. بل هم د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د حاجي ګک د اوسپنې کانونه دي چې د حاجي ګک د اوسپنې کانونه د بامیان د جنوب ختیځ کې د 35 کیلومتره په واټن کې موقعیت لري چې د خپل کیفیت او وزیرمو له پلوه څخه د سیمې یو له ډیرو مهمو کانونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. او د اوسپنې زیرمې چې دي درنو زده کوونکو، 1.8 میلیارد ټنه ښودل شوي دي چې د اوسپنې سلنه یې 3.15 ښودلې ده، چې د کانونو وزارتونه نوي شمېر دغه کان تثبیت شوې زیرمې د 110 ټنو ټنو له اټکل زیرمو څخه ښودلې دي چې په 2000 میلیون ټنو ته حساب شوي دي، چې د حاجي ګک دغه کان له زیرمو څخه د ګټې اخیستنې امکان شته چې یو له سترو امکاناتو له جملو څخه شمېرل کیږي. او هم چې نن درنو زده کوونکو، بله چې دی پخپله د مسو کان دی، چې د مسو کان هم د افغانستان په لسو ولایتونو کې د مسو کانونه په زیاته کچه سره پیدا کیږي، چې د مسو د کانونو 12 زیرمې موجود دي، له پروان څخه تر فراه کندهاره پورې پراخه ساحه له دغو مسو کانونو څخه ډکه ده، چې په دې کې د کجکي ترمنځ سیمې ډېرې مهمې سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د مسو د طبقو کانونه په متغر خود او همدارنګ خور د کابل او ان چخلستون په غرونو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي، او د کابل په دربند کې هم لیدل کیږي. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه پخپله د لوګر د انک د مسو کان دی، چې دغه کان پخپله د کابل ښار په جنوب ختیځ کې موقعیت لري چې اټکلي زیرمې 4 میلیون ټنو ته رسیږي، او په دغه کان کې د مسو اندازه په سلو کې 1.2 څخه تر 1.5 پورې ښودل شوې ده، چې دا باید زموږ تاسو همیشه په یاد وګوسیږي. او همچنان د انک کان چې دی د مسو اټکل شوي زیرمې له 6 میلیون ټنو څخه زیاتې ښودل شوي دي، چې د کانونو د وزارت نوي شوو، او د هغو د تثبیت شوي زیرمې له 11 څخه تر 13 میلیون ټنو مسو پورې ښودل شوي دي. د دې تر څنګ بله چې د بله برخه هغه په خپل سره زر چې سره زر هم زموږ د ګران هیواد افغانستان کې یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې سره زر د هندوکش د دواړو خواو ته په بیلابیلو سیمو کې په پراخه کچه سره پیدا کیږي، او پراخه ساحې نیولې دي چې د فیض آباد شمال څخه بیا په جنوب لویدیځ تر لوري پورې تر کندهاره پورې دغه ساحې نیولې دي، او مهم کانونه د بدخشان په یبتل او غرنی په غزنی کې په مقر کې موجود دي، چې د مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او هم چې نن درنه ځکون کوله کسرنګ چې موږ تاسو لوستلی وه، هندوکش غرونه لري چې یو یې ختیځ هندوکش دی او بل یې لویدیځ هندوکش دی، په دغو دواړو برخو کې په پراخه کچه سره سره زر پیدا کیږي. بل هم درنو زده کوونکو، د سپینو زرو کانونه دي، سپینو زرو کانونه هم دغه زیرمې چې دي د پنجشیر د کې پیدا کیږي، د هرات سیمکو او د بیبیکو د بیبی ګوهر په سیمو کې، او همدارنګ د دې تر څنګ د کندهار په خاکریز کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي، چې په خوا به په نفهمي توګه سره ایستل کېدل، خو اوس ورڅخه کار نه اخیستل کیږي، اوس محفوظ دي. د دې تر څنګ د سرپو او جستوکانو زیرمې دي، چې دا هم زموږ په هیواد افغانستان کې سربو او جستو کانونه هم په زمر په ګران هیواد افغانستان کې ستا، چې په هغوی دغه کانونه چې دي د کندهار د بی بی ګوهر او د سربو جستو کانونو په نوم اخیستل سو، یا هم دغه نوم موږ او تاسو ورته استفاده کول سو، چې زیرمې د 20000 ټنه څخه جست او 15500 ټنه سرب شدل شي ودی، چې د هرات د چشت پسې مکه او د هزارجاتو د نا تولک او د غربند پر نجل پسیمو کې هم موجود ني. بل برخه درنو زده کوونکو هغه خلنی برخه شته هغه په خپل د کروم د ډبرو قانون نجی د کروم د ډبرو د اشتوالي نشي بیا په خوست او میدان وردګو او لوګر او محمد اغي او ګلنهار او کندهار سیمو کې پیدا کیږي چې یو له مهمو قانون له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې مو د افغانستان د کاناتو په حق له یا هم پلیزاتو په حق له معلومات لاسته راوړل وس هم دلوس په بل برخه کې د پلیزاتو د قانون او اقتصادي اهمیت په حق له لولو لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو پلیزات زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه او پریمانه توګه سره په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي. نو زموږ د هیواد په ډیرو برخو کې یې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. د افغانستان فلزي زیرمو په لرلو سره یو بډایه هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي او فلزي زیرمې چې دي د یو هیواد په صنعتي کېدو کې د خلکو د ژوند د کچه په لوړېدو کې او د اقتصاد په پرمختیا کې یو مهم او ضروري پدیدو له جملو څخه شمیرل کیږي چې له فلزاتو څخه د دروازو او د کړکیو میزونو چوکیو ماشینونو او پرزو هم چې نن د پاپریکو په جوړولو کې او د لوښو په جوړولو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي چې د یو هیواد کې د فلزاتو کچه زیاتوالی د اقتصاد د پرمختګ لامل ګرځي. او هم چې نن درنو ځکون کوز مرستاسو د نن ورځې په لوست کې د ودانیو د ډبرو قانونو په حق لدی چې په دې بهره کې به موږ تاسو د ودانیو د ډبرو قانونو وپیژنو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو افغانستان یو غرنی هیواد دی. نو د غرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده چې په دې برخه کې د تعمیراتي ډبرو منبعو له پلوه څخه یو ډېر غني هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې تعمیراتي ډبرې لري چې له ډېره پخوا زمانې راهیسې په ودانیو کې کار کړی دی چې د هغو له جملو څخه یو پخپل ګرانیت یا هم خارا ډبرې دي چې په دغه ډول ډبرې د ځمکې په ژورو برخو کې او اورغورځونکو سیمو کې پیدا کیږي یا هم رامنځته کیږي چې ښکلی رنګ لري او دا ډبرې د ترقم او سختوالي له امله څخه د ودانیو په زینو تحت دابونو یا هم بنسټونو کې د سړکونو په فرش کې کارول کیږي. دویم ډول ډبرې چې دي درنو زده کوونکو د بزلت دا ډبرې دي. بزلت لرونکي ډبرې چې دي هغه پخپله دا ډبرې د ځمکې د مخ د ورغورځونکو دلو د موادو پاتشینې څخه منځته راغلي دي چې ورغورځونکي فعالیتونه یعنی د آتش فشان د غرونو په لمنو کې شتون لري چې د افغانستان په زیاترو غرنیو سیمو کې په پریمانه توګه سره پیدا کیږي. دې ډول ډبرو مهم منرالونه عبارت له پیرو کسیک دی، فلدسپار دی، المونیم دی، الیون دی او ځینې نور مینرالونه په دې کې موجود دي چې دغه ډول ځانګړي آب و هوا کې پیدا کیږي. همچنان بل متحول ډبرې چې دغه ډبرې په دریابونو کې له رسوب او آهنګي ډبرو څخه رامنځته کیږي چې ډېرې ښایستې او زینتي ډبرې دي. څلورم ډول ډبرې چې دي درنو زده کوونکو د رحم او مرمر ډبرې دي چې دغه ډبرې د تغیر منونکې او آهنګي ډبرې دي چې په بېلابېلو او ښکلو رنګونو سره پیدا کیږي او په هیواد کې یو له مهمو ډبرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې سپین رنګ لري. مرمر ډبرې آهنګي ډبرې دي چې فشار او تودوخې له امله څخه بڼې ته تغیر ورکول کیږي. نو درنو زده کوونکو اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. درې دانې سوالونه لري چې هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب ورکوئ. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، سپین او سره زر تشریح کړئ. دویم سوال، فلزات اهمیت ووایاست یا یې هم بیان کړئ. درېیم سوال، د انګوت د نفتو کانونو نمونه واخلئ یا هم د انګوت د نفتو کان کوم کان دی. نور نه قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. ښه وخت تلفه مار.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات مقبول کی قدر منو کول لیس کون کو زبرشن قاری و زربه هم تاسو ټول ته شرف واس پای مدد ول سم پر بیجو و پیام از من شپرم دوستا خو ژه کون کو زمر استاسو د نن ورځې شپرم لوست یا هم حق در سی هدف چنن ورځ به مراد تاسو په لوست کول ولو عبارت دی. لومړی محصولات پیژندل، دویم محصولات ارزش، دریم مکانی حمل او نقل. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مراد تاسو په لوست کول ولو په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هلمند دې تاسو ټول قدر منځ کون کې د لوست پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ د کون کو اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ ستاسو د نن ورځې د نوي لوست لومړنی موضوع چې د محصولاتو اهمیت په حق ده. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، محصولاتي ادارې زموږ ستاسو په ژوند کې یو له مهمو لارو له جملو څخه شمېرل کېږي. خو نن ورځ موږ تاسو لومړی محصولاتي لارې تایپو چې څه ته ویل کېږي، یعنې که چېرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې محصولاتي کښې یې هم لارې څه ته ویل کېږي، موږ تاسو به وکولی شو چې یو قناعت کوونکي تعریف ورته وکړو. راځو تعریف کوو. محصولاتي لارې د یوې ټولنې او د هېواد د اقتصاد، ټولنیزې چارو، سیاسي چارو، فرهنګي او اداري پرمختګ بنسټ ګڼل کېږي. یعنې په عمومي ډول سره که چېرې موږ تاسو وایو محصولاتي لارې هم کښې د یوې ټولنې او هېواد د اقتصاد، ټولنیز، سیاسي، فرهنګي او اداري پرمختګ بنسټ ګڼل کېږي چې د ټولنې اړتیاوې هغه که چېرې کرنیزې واوسېږي، صنعتي او تجاري واوسېږي، یا هم ټولنیز فرهنګ واوسېږي او یا هم سیاسي وده واوسېږي، نو دغه ټوله کارونه د محصولاتي کښو د ترقۍ او پرمختګ څخه پرته امکان نه لري. یعنې د یوې ټولنې پرمختګ او ترقۍ چې ده، هغه پخپله په محصولاتي کښو یا هم محصولاتي لارو باندې ولاړه ده. که چېرته موږ او تاسو غواړو، یا هم که چېرې یو ټولنه یا هم یو هېواد غواړي چې د یو هوسا ټولنې اقتصاد او صنعتي پرمختیا ترلاسه کړي، نو د هغه دپاره تر ټولو مهم چې ده باید محصولاتي کښې او نقلیه وسایلو کې پرمختګ راولي، په هغوی کې ترقۍ راولي. نو وروسته د هغوی څخه دوی کولی شي د یو هوسا ټولنې اقتصادي او صنعتي پرمختیا کې لا هم پیشرفت راولي او یو له هوسا هېوادونو له جملو څخه شمار سي. نرانو زکونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو دغه ټولنیز ژوند ته متوجه واوسېږو، نو پر مخ به دې هېوادونه چې دي د اقتصادي او صنعت پرمختیا لومړني پړاوونه وښي او ټول په دې کوښښ کې دي تر څو په اقتصادي، صنعتي چارو، ټولنیزو چارو او سیاسي او داسې نورو چارو کې پرمختګ وکړي. نو تر ټولو لومړنۍ که چېرې یو هېواد غواړي دغه چارو کې پرمختګ راولي، د دې دپاره تر ټولو لومړنی کار چې دی هغه باید په محصولاتي او ترانسپورټي شرایطو کې برابر هېواد باید برابر کړي. یعنې خپل هېواد کې داخل باید دوی محصولاتي لارې کښي، ترانسپورټي شرایط باید برابر کړي تر څو دوی وکولی سي تولیدي او تجارتي کوم وسایل او کسب او کار چې دي په هغه کې پرمختیا راوړي او د کارونو وده رامنځته کړي. نو موږ ویلی سو چې زموږ ګران هېواد افغانستان چې یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دی چې مخ پر ودې په ډډو کې شمارل کېږي، او زموږ هېواد افغانستان یو پر وچې پورې تړلی هېواد دی چې کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. یعنې د غرنیو هېوادونو له جملو څخه شمارل کېږي چې سیندونه یې هم پکښې کې موجود. زموږ د ګران هېواد افغانستان سیندونه چې دي درنو زکونکو ډېر زاړه او سیلابي رژیم لري چې له همدې کبله څخه بیړیو چلولو لپاره برابر نه دي. نو د ځمکنیو محصولاتو او هوایي سکتورونه وده د هېواد زموږ د ګران هېواد افغانستان کې یو بنسټیزه اړتیا بلل کېږي چې د منظمې محصولاتي شبکو پرته څخه پرته هر اړخیزه اقتصادي او ټولنیزه وده زموږ په هېواد کې ناممکنه ده. یعنې پرته له دغه منظمو محصولاتي شبکو څخه موږ او تاسو نسو کولی چې په اقتصادي او ټولنیزو چارو کې پرمختګ وکړو. نو موږ ویلی سو چې محصولاتي لارې چارې چې دي، یا هم لارې یا هم کښې چې دي، د ښارونو او سیمو نښلولو یو بنسټیز رول لوبوي، او همدارنګه اومه او انرژي تولید کوونکي مواد، صنعتي مرکزونه او صنعتي او کرنیز محصولات بازارونه او اصلاحي مرکزونو ته لېږدوي. نو په دې برخه کې که چېرې یو هېواد هم یو ملک پانګونه وکړي، په دې برخه کې مصرف وکړي، دا د دوی دپاره هېڅ تاوان نه پېښي، بلکې د دې لامل ګرځي چې د دې په هېواد کې د دې هېواد په اقتصاد، سیاسي، فرهنګي او اقتصادي پلانونو په جوړولو کې لا هم وده او پراختیا راولي او د دوی د پرمختګ لامل ګرځي. که چېرې موږ او تاسو د محصولاتي لارو پر اهمیت باندې بحث وکړو، نو موږ ویلی سو چې د محصولاتو د اقتصادي اهمیت په هکله که چېرې لنډ معلومات ووایو، د هغوی له اهمیت له جملو څخه لومړنی ارزښت لرونکي اهمیت چې دی هغه دا دی که چېرې منظم ترانسپورټي لارې موجودې واوسېږي، یا هم منظم محصولاتي کښې موجودې واوسېږي، نو د ګټې اخیستنې په سبب سره به یې یو هېواد وکولی سي چې د هغوی په اجناسو کې په بیه کې کمی راسي. هغه که چېرې د خوراکي توکي واوسېږي، هغه که چېرې لباسونه واوسېږي، هغه که چېرې نفت، ګاز، هر څه واوسېږي، د دوی ټولو په بیه کې به کمبوتیا راسي. همدارنګه د سون د موادو په لګښت کې به کمبوتیا راسي، د سوداګري مالونو د وخت د ځای کېدو څخه به پرته به بازارونو ته وړاندې سي چې که چیرې دغه مالات په وخت سره مارکېټ ته وارد سي نو په دې کې به یو هېواد وکولی سي چې د هغوی په بیه کې کم بوتیا راسي، هم به ولس لپاره اسانتیا وي او هم به هغه سوداګرانو او هغه تجارانو ته به لاره به واوسي چې دغه لاره به هواره سي چې تر څو دوی وکولی سي چې په خپل تجارت کې نور هم پرمختیا وکړي او د دوی کوم سامان الات کوم تولیدات چې دوی په کم وخت کې خرڅي. او همدارنګه د دې تر څنګ بله ځانګړنه چې د محصولاتي کرښه ده، هغه د بیلابیلو قومونه یو د بل د دود او دستور څخه خبرېدل دي، همدارنګه د هیواد ملي یووالي تامینېدل دي چې دغه هیوادونه چې دي کولی شي چې دغه ټولې ستونزې په د محصولاتي کرښو په واسطه سره حل کړي. خو یوازینۍ ستونزې چې رامنځته کېږي د رونوسته کوونکو هغه دا ده زموږ په هیواد کې چې زموږ هیواد له وروسته پاتې هیوادونو له جملو څخه راغلی دي، ځکه چې زموږ هیواد غرنی هیواد دی، ډېرې لوړې ژورې پکښې کې دي. نو په دا وروستي کلونو کې همدارنګه ډېرې زیاتې جګړې ورباندې شوې دي، نو د جګړه ځپلو هیوادونو د جملو څخه شمېرل کېږي چې کله دغه محصولاتي شبکې ویجاړې شولې، نو بیا وروسته د هغو د جوړولو لپاره اړتیا پېښه شوه چې له همدې کبله څخه د موقت حکومت له تشکیل څخه وروسته د توکیو او جاپان په کنفرانس کې د هیواد لویو چارو جوړولو او پراختیا ته د اقتصادي زیربناو په توګه سره لومړیتوب حق ورکړل شو، تر څو دغه زیربناوې باید بېرته په افغانستان کې جوړ شي. اوس د حلقوي لوی لارې چې د رڼا سکونکو زموږ په هیواد کې 80% یې جوړې کړي دي او له بندرونو سره نښلول شوي دي چې له همدې ډول سره موږ تاسو یو له بل سره د ولایتونو او مرکزونو سره د ولسوالیو نښلولو ته دوام ورکړی دی. د بلې خوا څخه بیا زموږ په هیواد کې د پام وړ کومې کښې چې دي د شمال لویدیځو ګاونډیو سره فعالې شوي دي چې زموږ د هیواد د سوداګرۍ اړیکو باندې منطقه اغیزه لګولې ده، چې دا د افغانستان یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د افغانستان د اقتصاد په ودې کې یې پرمختګ راوستلی دی. نو درنو زدهکوونکو، تر دې دمه پورې مراد تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د محصولاتي لارو د اهمیت په هکله او همچنان د هغوی د ارزښت په هکله مو معلومات ولوستله. هیله ده چې تاسو ټول پوه سوي واوسېږي او یو څه مو ترلاسه کړي واوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو ځمکنۍ حمل او نقل وپېژنو. خو دغه لومړي سر کې موږ تاسو د حمل او د نقل د کلمې په مفهوم او معنا باندې ځانونه پوهوم. درنو زده کوونکو، حمل او نقل چې دی عموما وړل او راوړل ته ویل کېږي. حمل او نقل د یوه ځای څخه د یو شي انتقال و بل ځای ته، دې ته حمل او نقل ویل کېږي. خو که چیرې موږ تاسو یو منظم تعریف ورته وایو، نو موږ تاسو په دې ډول سره ویلی سو چې د حمل او نقل د یو منظم محصولاتي سیستم شتون د صنایعو په ګډون د ټولنیزو او اقتصادي پرمختیا بنسټ جوړوي. او په یو هېواد کې که چیرې دغه بنسټ موجود واوسېږي، نو په هغه هېواد کې به د ټولنیزې اقتصادي یووالي د رامنځته کېدو لامل یا هم سبب وګرځېږي. او خدماتي مواد او اطلاعاتو د لیږد او رالیږد لپاره به دغه سیستم اسانتیاوې برابرې کړي. د دې تر څنګ په ملي سویه سره سوداګري پرمختګ د دې لامل ګرځي، او د دې تر څنګ له هغې سره د یو ځای د پرسونل د استخدام او د عوایدو کې زیاتیا هم رامنځته کېږي، د ژوند کچه یې هم لوړېږي، د هغه په کچو او د هغه سهولتونو چې دی ورته اړتیا لري په هغو کې هم لوړوالی رامنځته کېږي. نو دې ډول زیربناو شتون زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د ځمکې د جغرافیې جوړښت ته په پام کتو سره داسې زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دی کوم چې غرنی هېواد دی. نو دغه جوړښت ته په کتو سره په ځانګړي او جلا سیمو باندې ویشل شوی دی چې فوق‌العاده ارزښت لري. په تېره بیا د صنایعو د پراختیا لپاره چې د هغې پرته صنعتي موسسو او د اومو موادو او انرژي تولید کوونکو موادو او د هغه د تولید کوونکو اصلاحي سیمو ته انتقالېدل هم پرته له دغو څخه نسي سرته رسول کېدلی. د دې تر څنګ که درمونه وګلري، زده کوونکو، زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دی کوم چې په لومړي میلادي کال کې د یونان د باختري پاچا په وخت کې افغانستان د سوداګري اړیکو په تامین کې لومړنی مقام درلودله، او بل د هغې لارې د نښلېدو دو ځای ګڼل کېده، یا هم د هغو دوو سیمو تر منځ نښلوونکي سیمه ګڼل کېده. د دې تر څنګ په همدې ډول سره د ورېښمو د درمونو لاره چې ده د کوشانیانو د امپراتورۍ په دوره کې د هغوی د سلطنت په وخت کې له دې هېواده څخه تېره سوې وه، چې له همدې کبله څخه د بلخ ښار د لویدیځ د اروپایي کې او همدارنګه په ختیځ کې د چین او هندي کالیو د تبادلو مرکز، یا هم د لومړني مین او اصلي ځای څخه شمېرل کېده. د دې ترڅنګ قدرمنو وګړو زده کوونکو، کله چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د امیر عبدالرحمن خان حکومت دوران و، نو په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان د سوداګرۍ دپاره په افغانستان کې داخل سوداګرۍ دپاره لارې چارې برابرې کړلې چې نوي کاروان سرایونه یې په هېواد کې داخل جوړ کړل. وروسته د هغه څخه د اقتصاد لپاره یې ښه زمینه دغه کارونه برابره کړل، ځکه په هېواد کې داخل د یو ځای څخه بل ځای ته سامان آلات لېږدول کېدل، د یو ځای څخه حمل او نقل کېدی، د یو ځای څخه بل ځای بل حمل او نقل کېدی. همدارنګه انګلیسانانو له کراچي څخه تر کوټې پورې، د کوټې او چمنه پورې د اوسپنې کرښې وغځولې چې موږ تاسو د اورګاډي کرښې ورته وایو. خو زموږ په هېواد کې داخل کې خارجي تجارت ته پام ونهسو په هغه وخت کې، چې متاسفانه دا ښه خبره نه وه. خو وروسته د هغه څخه تر 1920 کال پورې، چې په هغه وخت کې دغه کال د 1400 مریض کال سره سمون درلودي، نو ټول مسافرتونه چې وو په هغه وخت کې د غوړل او راوړل، یعنی د حمل او نقل چې وو د حیواناتو په مرسته سره سرته رسول کېدي، چې دغه بڼه چې وو عصري نه وه، کلیوالي بڼه وه، او دغه وخت چې وو دا ډېر په قرار ډول سره روان وو، یعنی د حمل او نقل چې وو په ډېرې سختۍ سره سرته رسول کېدي. بیا وروسته د هغه څخه د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په وخت کې لومړنی ځل وو چې په 1909 کال کې د لومړي ځل لپاره د میلر له کمپنۍ دخوا څخه ممبئی یا هم بمبئی کومه کمپنۍ چې وه، د هغې دخوا څخه موټر زموږ ګران هېواد افغانستان ته وروپېژندل شو، چې په هغه وخت کې بیا امیر حبیب الله خان د کابل څخه ځینې 50 تنه کارکوونکي یا هم کارګران، نو د 50 تنه کارګران یې ممبئی ښار ته ولېږل، تر څو دوی وکولی شي د موټر د تخنیکي کارونه زده کړي او د هغوی د موټر د شرکت درباریانو سره جوړ راسي او د هغو په باره کې معلومات ترلاسه کړي. که چیرې موږ او تاسو وایو درنو زده کوونکو، موټر مخکې له بایسکل څخه افغانستان ته راغلی دی، یعنی موټر چې دی مخکې له بایسکل څخه افغانستان ته راغلی دی او په افغانستان کې د استفادې وړ ګرځېدلی دی. د دې تر څنګ قدرمن او ګلالۍ زده کوونکو، دغه د کاروانونو د تک او راتک لارې ترمیم چې کله زموږ په افغانستان کې سرته رسول کېدي، نو د نوو موټرونو لپاره په هغه وخت کې سړکونه جوړ شول، چې دغه سړکونه د کابل ښار، جلال آباد ښار کې او همدارنګه لغمان، کابل، جبل السراج کابل کې، لوګر او کابل او همدارنګه د غزنی ترمنځ جوړ شول، چې ټول هېواد په ښارونو کې کاروان سرایونه او سراجیه رتبوت په نوم سره په خلکو کې ودان شول، او د دوه رتبوت ترمنځ واټن شپږ کره تقریبا 18 کیلومتره وو، چې پر دې سربیره د سیندونو د پاسه عصري پلونه د موټرونو د تک او راتګ لپاره جوړ شول. همدارنګه د رڼا زده کوونکو، د دې تر څنګ داسې زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه وو چې زیات شمېر لوړې او ژورې پکښې موجودې وې، نو په همدې خاطر سره د سیندونو په اوږدو کې دغه کوم تګ او راتګ چې وو ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کوله، چې په هغه وخت کې د غرنۍ سیمې پراخوالی، شکلینې دښتې، هم د ځمکې ترانسپورت د پراختیا په وړاندې ستونزې جوړې کړلې، چې ذاتې پانګې او عصري وسایلو او پنی پرسونل ته اړتیا پېښه شوله، چې د د سیندونو مسیرونه له دې سره سره چې د کاروانی لویو لارو په غځولو کې اغېزناکه مرسته کړې ده، نو په همدې ترتیب سره د ځمکې ترانسپورت په غځولو او پرمختګ کې یې ستونزې رامنځته کړې دي، چې د دې تر څنګ یې ځینو ځایونو کې درې دومره تنګې دي چې یوازې د سیند پوهېدو لارې جوړې کړې دي، لکه د هغو له مثالونو له جملو څخه موږ تاسو ته ماهیپر مثال ورکولی شو. همدارنګه درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده چې ده د محصولات څه شي ته ویل کېږي، دویم محصولات زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري، دریم حمل او نقل په افغانستان کې تشریح کړي. نور نه درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.
د ازادي ملما
احمد شیبریم شیچری، فضل احمد انیس د ازادي ملما دی. فضل احمد انیس د افغان تیاتر او فلم لوبغاړی دی چې اوس په جرمني کې ژوند کوي. انیس مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
شاد سي ژوندې اوسه، سلامت اوسه جناب شیبر صاحب. کور
ودان کور ودان انی سب تھیاتر او فلم سره مو سرنګ رابطه ټینګه سوی ده
لکه څنګه چې دا کله نه کله چې د شاس خدای غټیر پر مختلفي ونرمندان څه پښتنه وکړي په دې برخه کې نو وی 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 دا یو ځدا کې سر ده کنه سلام ستو زما یم هم څه وبوله تقریبا په 900 شپږنی وکي زموږ د دوستانو یو واده هغه واده کې دا البته د مهاجرت په وخت کې د سرانانو په کمپ کې کمپاؤڈر رول راکی چول داستا کردار دی دا کمپاؤڈر چتب سنگ مجھے بل شہرا کے پشینا پیج کے بل شہرا کے اگر وہ زنه پېژم چې په هغه وخت کې اوس ما یېرم چې په هغه وخت کې ما غوښتل څنګه له بولې په هغه وخت کې ماته لس کالدارې یو چا جایزه راکړله په هغه وخت کې از ما رول خوښته ول دا ماشوم ډېر شکار وکړي
یعنی دې تشویق کړی
نو ما راشه وو چې زما سره دا فکر سره و چې دا ولا چې په کار دی دا څنګه څه خندا کار دی څنګه څه چیرې دی څنګه دی دا فکر زما سره و بیا و چې کله موږ د درنې وکړي موږ لاړو د کوټ شاته د کوچ په شار کې اوسېدلو په هغه درنې ویلې کې لا نه تقریبا هغه وخت موږ نه ویلې چې کوچ په شار کې دغه مو کوله بیا نو د 2000 کال څخه د سپور کول ادم دې کار ته مخ کړ
د استاسو انتخاب په څه اساس وشو چې تاسو باید په دې کې برخه واخلې په دې ډرامه کې
زه البته په یو دکانو د خیاطۍ پسته مکتب د وخت سره شکر به درس وایم دا غوښته خورسته بیا پسته وخت به زال تا دکان د وسله مال تمام شاګرد وم نو کله نه کله چې ما استاد ماته یو شی ویل چې دا د سوه کما به د سو اکټ کاوه کنه نو هغه ته به ډېر خندا ورله ماته به ویل وای ته ډېر نټکی نو بیا دا درته دا چا چې واده دا د دې بیا یو ورو چې انور ورونه په راښتن کې ډاکټرانه د دې ورو بیا و هغه باندې مې دي داس موږ و څنګه ته دغه دکان یو دا موټرانو د مبلینو د بدلولو د دکان یو نو دا واده هم دغه کاسو دا دکاندار چې ورته دا واده انو چې موږ د دوسره گاډیانو زکه دا واده ته موږ خبر دی ماته چې کومه لښونه کول چې ما کارونه وکړل بیا دا
په خپل
لاس کالدار مې په غوا کې هیڅ دې شي نه
دلته د هنر له پلوه دوه برخې وی یو داسې تاسو ذاتن هم د هنر هغه استعداد درلود یعنی د استعداد خبره بل چانس هم په دې شک نه سره په ټول ژوند کې نقش لري دا دوه لیکن یو بل ډېر مهم شی سي په هنر کې په کار راغ دا سي انسان بیا په دې برخه کې زده کړې وکړي لوستل وکړي دا کار مو بیا کړی
زه ډېر په تعصب سره وایم چې دا افغانان ژوند خو نو تاسو خپل هم یې زه فکر کوم چې دا افغانان ژوند یو خپل یو غمی زده چې دا اوس موږ حالاند په کې تخته یو ګور دا مهاجرتونه زه موږ ته وایم او موږ په نور خلک راتل از موږ په هیواد کې به زموږ کارونه کولای متاسفانه چې موږ خپل خواشه کی بات سره مهاجر یو په نور هیوادونو کې لاله هاند کړو خبر به دې ځای کې و چې د مهاجرت په وخت کې چون زه ډېر فشار وم چې زه د څلور کلونو څخه ما پلار پاتسو نو د افغانستان په جنگي شرایطو کې بیا دا هغه وختونه و چې ما پلار پاتسو چې هغه بیخی د جنگونو اوج یعنی کوڅه په کوڅه جنگ وو مړي وو ټپيانو د څه ډېر بد حالت په افغانستان کې په داسې وخت کې زه کرا را لوېدلم چې درس مې وایه مسجد ته تلم سبق مې وایه او درس مې مکتب وایه نو بیا چې کله موږ ولاړو خو د مهاجرت ژوند و بیا چې هلته ولاړو مهاجر شولو بیا د هغه وروسته چې کله موږ کوټ ته ولاړو د کوټ ښار ته ولاړو هلته په بشپړ ډول موږ نه بلد وو او زما مور چون ځوانه وه موږ څلور اولادونه وو او بیا داسې و چې تاسو ته بهتر معلومه ده، ته د کور کرایه پیدا کول او ځان بلدول او د کار د سرشتې برابرولو کاروبار ده، یو ډېر لوی اقتصاد په پردي هیوادونو کې پیدا شي. هیواد کې چې هغه هم لکه موږ غوندې نسمې هیڅ نه لري، خپل شو په خپل ځان لري. نو طبعا دغه د زده کړو جریان زما څخه پاتې شو، نور نو زما څخه بیخي مکتب پاتې شو، زما څخه هر څه پاتې شو. بیا چې زه کله هیواد ته راستون شوم په 2004 کال کې، ما سره بیرته خپل زده کړو ته ادامه پسې ورکړل. بیا هم چې په 2004 کال کې زه د کندهار پوهنتون د انګریزي ادبیاتو د پونځي څخه د ژبو ادبیات پونځي د انګریزي ادبیاتو څنګ څخه زه بیا فارغ شوم.
له تعلیمي بهیر پرته د تیاتر په برخه کې مو ځینې کتابونه، ځینې لیکنې، مقالې او د فلم په برخه کې مو لوستې دي.
اولا ما خپل ایراني کتابونه، ځینې کتابونه ما لوستل دي په دې برخه کې، ځینې د سوشل میډیا څخه مې ځینې نشان په دغه وروستۍ کې دغه کړي دي او لوستل دي او ځینې شیان ځینې زده کوله. یعنی موږ زه خپل ځان ته یو اماتور ممثل وایم، زه اکاډمیک نه یم متاسفانه. زموږ په کندهار کې خوشبختانه موږ دوه کسان دې لارې ته یو څه وروتله، چې هغه شاه محمد یارمل او بل هم احمد جاوید عبید و، چې خوشبختانه په دې برخه کې دی زده کړو وکړي او لادې هم ژوندي او پر کارونه دې برکت. نور موږ په کندهار کې اکاډمیک کسان چندانې نه درلود، هغه که په لوړه کچه وه که په کښته کچه وه او که دا اوس الان دي ټول اماتور دي بیچاره.
د دې تیاتر او د تمثيل برخه ته بیا هم راشم. تاسو مخکې په خبرو کې دوه موضوعات ته اشاره وکړه، یو دا ویل سي زه ماشوم و ما کوچنی و ما سي جګړې وي په کندهار کې، دا د جګړو وخت تر پیادي شي کوم کیسه دې په یاد ده؟
بیخ ډیر زما اکثر وخت د ملګرو سره ښارنه کله ناکره د جنافالو بحث یاد سي او دا یو څه څه چې هغه موږ دلته راغلي را مانه جوړ شوی اوس بیا دا مثلا اروپا ته راغلي هم دوی کسان وایي چې اروپا ته څنګه راځي، زه ځم چې اولادونو ورسره خسته یو مزه کړل تر عالم دا اولادونو په انډیا د فارز دلته راغلي، مزه د خپل ځان د شو کوم معنی درلودې چې زه اروپا ته راځم. ما زه خپل اولادونو په فرانسه کې چې ما همیشه دا یو فکر کاوه چې زما ټول ژوند چې دا مې پر ما باندې تر سوې دي، دا یو څومر چې موږ مهاجرو په الته وسیدلو په جنوبي پښتونخوا کې درجه خدای ربانی حسابي نور چې د پوتن کې موږ هر څه وخت یې کړی دي، هغه که په جمهوریت کې وه، هغه که تر مخه وه، هغه که اپاتو که اپاتو زمانه که شتو ټول ټول په جنګونو په مړو په بمونو په درابو درس کې پر موږ باندې تیر شوی دي. هغه وخت دي هغه به دغه وخت بیخي ډېرې داسې کیسې را سره شته چې زه یو وخت موږ دغه ته وایو برو بازار ته وایو، دغه برو بازار کې زما مور زه او زما کشر ورور تر لاس نیولي وو روانو، زما د خاله کور ته تللو، موږ داسې په پښو طبعا په هغه کې غریبي وې مسکني وې دا ډېر دغه نه وه، موږ دلته روانو. دلته د هغه وخت مجاهدین راله پر د حکومت یو سړی باندې ټکان وکړله، هغه سړی داسې وویشتي چې غزار شو. زه چون کشرم په دې نه پوهېدلم چې دا اوس دا سړی غزار شو، ما د مور څخه لاس لکي او دغه ورونه زسه چې اله سړی غزار شو نه اصلي ته ما روزه سره او زه دا سړی ته ورلم په واقعیت کې. زه سړی د کشرم چې هغه بشاره په داسر وشته سوی بيخي د کوپري جلاو په دغه وخت زه درته ورکېږم. بیا یو څوک داس ټکان کوي چې د تختو دروازه د دکان او مخته د سړی غزار او زه ورته ورلم ورته ودرېدم. بیا څوک داس ټکان کوي چې از ما د سر سره داس ده دغه ورته ویلی بیخي دا فلمي صحنه چې تاسو ما په ذهن کې راځي، دا دروازه دا سره ته ویلی راته ضربه کوي چې دا تخچه ده د دروازې ټوچې راځي پر ما باندې مشته او زه پر دا سړي دغه پرې وزم به بیرې څخه او زما مور بغاري وي چې از ما زوی مو وشتي او بیرته چې بیا کله ټکان را نیږه او زره ولرې زما مور ما خواته راځي زه د مور خواته راځم. یعنی مور چې ډېره هیجاني مو او په دغه کې ماته یو دسو چې په لاخره کوي شو د ښځو رقم د غرض کې خدای دې وو دغه وخت دی چې ته ورسې دا مړی ته چې دا که اوس ته مشتلی وای نه یې داسې وهله ډېر داسې نورم چې یو وخت په دغه شرسوخ په دغه کې زما د ماما په کور کې موږ وو نو هغه بیا موږ ته وویله چې درځي نن دلته جنګ کېږي، دلته راپور راغلی چې جنګ کېږي په شرسوخ باندې بمبار کېږي، موږ باید لاړ شو کلچاباد ته. کلچاباد به یو بله سیمه وه، هلته چې موږ کله وو ځانته مجاهدین د دغه و مخته ناست د مسجد و مخته ناست چې او ماخستان دي، موږ نو داسې حالت دی چې دلته د ورځې ټوله مړي سوي دي، موږ په دغه مړو خېژو او په دلاره باندې زو د چا لنګوټا سره پرته د چا وینې بیج د چا چې موږ په دمو کې زو دلته هلته موږ مجاهدین وای چې نه تاسو لاړ سي دلته اصل جنگ دلته دی نه شپه په کوم شابه کې دی بیرته شې سخته لاړ سي دلته پر امر لار باندې موږ په پښو باندې د کښو زو کښنار او د لاره په تنیم شپه بیرته راځو کوست او دا څه سانه خو مله هم په یاد چې موږ په یو کور کې ناست چې هلته جنگ دی دا د درېمې ناحیه ده کله په سیل کوڅه ده چې په کندهار ښار کې چې موږ هلته ناست یو او کوڅه په کوڅه جنگ شروع دی او ټول ښار بند دی موږ په دا کور کې ناست یو د زما د مور د خاله خاوند دی چې دا سپېږی سړی دی دی دوری دوری کېږي او دا کوچنیانو ماشومان ګرده په یوه کوټه کښې ښځې ټوله په یوه کوټه کښې کښېنولو چې تاسو د کوچیان مصر راوځئ قرآن شریفونه په غېږ کښې ونیسئ دا ډېر بد حالت دی داسې شهیدان شوي دي دغسې حال دی چې د باندې هېڅوک نه وځي نو ټکان ډېر ټنګ ټکان و ډېر ټنګ بد حالت جوړ و او په دغه وخت کې دی یو کس افغانستان کور نه تاسو بهتره معلومه داسې موږ تیغه په تیغه ورته وایو بام په بام که نه نو دا تیغه په تیغه کورونه دي بیا یو کس ویشتل کېږي هغه یو رازغلي د یوه کور سره بل کور ته را اوړي دغه کور کښې چې موږ یو دې کور ته را اوړي او غږ کوي چې پلانه یو غړپ اوبه خو راکه نو دی ورپورته کېږي د خپل د څا د خولې څخه یو سروبۍ پیسلا یا یو منګۍ اخلي هغه ورپورته کېږي دی چې کله هغه کس ته اوبه ورکوي د اخوا دی هم پر دا تنجي ویشتل کېږي او درب رالویږي زموږ د غوتاق و مخ ته یعنی دا صحنه زما داسې په یاد ده چې زه سترګې کله پټ کوم هم دا صحنه زما مخ ته داسې نو ډېرې
د انیس صاحب دا کوم کلونه وو
دا هغه کلونه وو چې زما خو داسې د کال مې د کیک نه دی په یاد خو په دغه وخت کې دا هغه وخت و چې شورویانو په تمامه معنا کوشش کاوه چې مجاهدین وځپي ندی او دا
یعنی شوروي د ځواکونو وخت و مطلب دا
څنګه جنګونه وه دا جنګونه نه یوازې دا چې په کندهار کښې وه بلکې زه فکر کوم چې افغانستان په ټول ولایات کښې به وه مثال
او د کوټې موضوع هم تاسو یاد کړه چې کوټې ته ولاړې او نابلده وی په یوه نابلده ښار کې احساس دې څه و په پیل کې
زه هلته په یو داسې د په دغه حالت کښې وم چې زه اوس په دې فکر وم چې دا زما کورنۍ چې اوس فلاله موږ یو ژوندي یو او ډوډۍ ته اړتیا لرو چې دلته زه کوم کار وکړم ځکه زده کړې خو زما څه پاته شوې نو زه باید څه وکړم بیا ما په هغه وخت کښې د یو ملګري سره سلا مصلحت وکړې هغه راته وویل چې اوس فلحاله د ژمي وخت دی او دغه جوار یا جواری چې ورته وایي که نه دغه به یو ریړي پیدا کړه کراچۍ چې ورته وایي دا پیدا کړه په دغه کښې دا منکال دغه شان کښې ده دغه جواري پخوه دا شه دغه کښې بیا یو بل ملګري راته وویل چې زه به خپل ملګري ته ووایم در ځه چې ورسو چې چېرې باید ته ودرېږه بیا د یو مسجد داسې یو کونج و دغه کونج باندې زه ودرېدم ریړي مې ودرول او دغه جوار مې پخوله دا جواري کښې ما ښه پیسې پیدا کولې بیا وروسته مې دغه کوله دا دی ګوله ورته وایو موږ په کندهار کښې نوی ورته وایو دا یخۍ به مې میده کاوه دا ماشومانو ته به مې نه هغه رنګ به رنګ شربت چې پوره چي په دوبي کښې به مې دا کار کوه او په ژمي کښې به مې هغه کار کوه بس څو پیسې مې پکښې پیدا کولې خو مطلب مور ته مې وویل چې نور ته مزوري وده شی مه کوه نور دغه دی بس څه چې ګټو هغه به دخو خو ما د ځان سره فکر کوه چې په دې باندې به نو تر څو پورې زه داسې چلېږم یا به څو دغه کیسه روان یم دا خو نو ښه آینده نه لري بیا ما هلته د خامکدوزۍ کار شروع کړي دغه زموږ تاسې خلک چې ده ځینې کسان کښې د کاري ورته وایي ځینې خامکدوزۍ ورته وایي یا ګلدوزۍ ورته وایي بیا د یو چا سره هلته په جنوبي روډ کښې زه هلته شاګرد شولم او هغه کار شکر الحمدلله چې ما خپل یو څه استعداد مې د ځینې شیان درلودې ژر ژر مې زده کولی شول نو په ضرب د یوې میاشت کښې زه د دې جوګه شولم چې زه افتیز موز دغه څخه واخلم یا خپله ګزاره ځینې واخلم نو بیا ښه شو بیا مې هغه کار تقریبا تر دا 2004 کاله پورې لکاوه او سره په څنګ کښې مې د تیاتر و د شوګانو فیصله د سټیج پر سر باندې خلک هم خندول
ښه نو بېرته اوس تیاتر ته راړ شو تیاتر داسې شی دی چې په پردي وطن کښې به تاسو ته زمینه مساعده نه وي مثلا اوس په جرمني کښې دغسې ده
بلکل دلته چې زه کله ورځمه چې زور ته هم دې دلته شاشپیلر ورته وایي د ممثل ته فیصله اکټر ته نو زه چې کله ورسم وم زه شاشپیلر یم یا ممثل یم نو دې راته وایي چې ولا دی وایي شاید وایي افسوس کوو چې دلته دغه نشته په دا ځای کښې ته اوسېږې دلته دا زمینه نه ده مساعده چې ته دا کارونه وکړې دا کوم سړک شارونه وی لکه هامبورګ او فرانکفورت او مثلا کولن، نو دا ځایونه که بیا وای بیا تا کولای سوای چې دا خپل کارونه پر مخ بوز، خو دلته هغه شی نشته. نو زه هم په دې فکر کې یم چې څنګه کولای سم چې دا غټ شارونه ته لږ نو کې ورنږدې سم. نو ان شاء الله رحمان هغه قانوني پړاو مو د دې درې کلونه پوره کړي چې په دا ځای کې خدای ته امید شته چې یو غټ شار ته لږ څه ورنږدې سم.
نو تر اوسه پورې دا هنر درته پردی نه ښکاري؟ یعنی که نه پردی تو احساس لا نه ده سوی؟
زه نه پوهېږم، کیدای شي دا زما خپل شخصي نظرې، ما ته هنر د هر ځای چې بس هنر دی. زه چې هر شی د هر چا د اورینم یو ښه کار کړی، بس ما ته د سایل ور دی، ما ته ډېر فن لګي. او خراب کار چی هغه کمی د خپلې کوم د پردي نه، هغه طبعا هغه سلت خراب معلومیږي.
د هنر په برخه کې، د تمثیل په برخه کې، د دې لخاطر اوس خو خواله رسنۍ سته، یعنی ارتباط اسانه ټینګی شي. په جرمنی کې ډیر نور افغانان هم سته چې له دې هنر سره جوړي، او یا مثلا یو څه استعداد پکې لري. په ارتباط کې نه یاست چې د افغانانو لپاره تمثیلونه اجرا کړي؟
زه دروم پیسرا زه ډیر ماده څه سپور شو دلته یو فلم جوړې دی په برلین کې، چاره پر مخ وړل کېدلې. بیا ما ته ایمیل وکړ چې دا یو فلم جوړو، کته خپل دغه راوسته پیسلا اسناد راوسته
دی. افغانانو وخت دی، افغانانو فلم،
او د افغانانو فلم. نو زه ډیر خوشاله شوم، ما ډیر خوشاله ته واسته ول. زه په دې نوم ډیر خوشاله چې زه په دا فلم کې کار کوم. زه په دې ډیر زیات خوشاله چې ما لشت لږه یو لار ما ته دلته پیدا شول چې زه د نورو کسانو سره وپیژنم. خو تاسو باندې بیا خلک نه پیژنم چې په څه خاطر په شاس ول، چې زه نه پیژنم. زما عمر تقریبا 15 سرویس کلونو ته رسیږي، نو نه پیژنم چې زما عمر ډیر وړو څنګه واده دی.
هنر کې خو عمر مهمه نه ده، خو دې هر عمر لپاره کار سته.
نو نه پوهېږم اوس کدای شي وژم خبرې بین اوس.
خیر دا خو هغه سته. البته په افغانستان کې مخکې تاسو د شوروي اتحاد د وخت جګړو ته اشاره وکړه، له 1990 تر 1992 کلونو پورې په افغانستان کې جګړې وې. ډېر هغه کسان چې استعداد یې درلود د تمثیل په برخه کې، د تیاتر او فلم په برخه کې، او یا په دې برخه کې کوچني واړه کارونه کړي وو، هغه له افغانستانه ووتل. بیا په 1992 کال کې تر 2000 لومړي کاله پورې مجاهدینو په خپل منځي جګړې کولې، نو بیخي د تیاتر بیخو خود په افغانستان کې دغه څه نه ده؟
بالکل
کنه،
یعنی
تاسو داسې کسان پیژندل په هغه کلونو کې چې په افغانستان کې کار کوو، او تاسو ترې متاثر شوي یاستئ چې دا خو ښه کار کوي؟
ما په هغه وخت کې خو چون زموږ د مهاجرت وختونه چې وه، دغه د 1993 چې زه کله د کوټ ښار ته مهاجر شولم، کنه هلته اوسېدلم. هغه وخت کې موږ دغه کتاسلی د وی ایچ ایس یا د وی سی آر دغه غټ کیسټونه وه، دا به د فلمونه په کرایه باندې ورکول کېده. بیا به موږ کتل، ما په هغه وخت کې دلچسپي دا وښودله چې څنګه زه کولی شم خپل افغاني سینما ووینم چې په دې برخه کې دې څه کړي دي. بیا د هغه وخت مثلا د کوڅو سرګردان فلم و، فرار فلم و، صبور سرباز فلم و، د کونډې زوی فلم و، گرداب فلم و، هغه موږ په جمعیت کې کنه ډېرې داسې فلمونه و چې دا ما وکتله، البته موږ کتله او بلکې بار بار مې کتله چې ما د زموږ سینما څنګه و، زموږ خلک څنګه و. د هغه د لارې څخه زه د ځینو چیرو سره زه په هغه وخت کې آشنا شولم چې زه به دونه وایم چې ما په کته په کته یوازې په دغه پخوانیو ممثلینو کې یوازې رحمت الله خوستی صاحب خدای دې راته ژوندی لري لیدلی دي، انور مختص فنانه مفضل صاحب لیدلی دي، او اجی کامران صاحب جو خدای ژوندی لري هغه مې نه لیدلی. د مقصودی صاحب سره مې ډیر کم دسی په یو مجلس کې ما زه لیدلی دي. نور نو دې کندهار ته تشریف راوړی، په هغه بیزنه و ما ستللی و ما بل ځای سفر درلودی. نو درس یو حالت سره مسله نور مې نه لیدلی چې په هغه وخت کې چې دې تمثیل په افغانستان کې په خاطر په کندهار کې چې خلګو سانی ورته وایي، یعنی د تیاتر برنامه درلودی. په هغه وخت کې زه ډیر کشر وم، او دا کسان چې په هغه وخت کې مثلا دغه رفیق عبدالسمد رفیق دا مثلا یو شمو مسئولو سمجھ دا کندار دا خپل فضل احمد فضلی صاحب یو شمو مسئولو اسد کاکړو عمر پټانو دا دا هغه وخت مسئولین و چې بیا ورسته دا د دې سانو دا دې چاته د ځایونو ته ورونه ورته سوله بیا دي چرګان د کندار په شګل ته مجبور سو ځین شي دا سو کې په کندار کې خو ما سره په دات کې سره و چې مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلو ما چې زه کندهار ته ور ورسېږم چې دی په کوم مسئله پسې بیا سو ته راخستی مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلو ما ان شاء الله الرحمن دا اوس چې زه کله ناکله ګورم زه د خپل کار سمره یو څه وینم
څرنګه مثلا سمره وینې
سمره ته دی وینم چې بر صاحب زه چې کندهار ته راغلم په 2004 کال کې ما هلته د زاشایی لیسه او د کندهار د احمدشاه بابا د لیسه څخه د شاه محمد یارمل چې اوس په دالمر تلوزی کې کار کوي او په احمدشاه بابا لیسه کې یو درې څلور ځوانان نور و سمیع غیرتمل او مثلا جاوید احمد وطنیار او احمد جاوید عبید او ویجان ابراهیمی او د احمدشاه بابا لیسه څخه او د زاشایی لیسه څخه نور د درې ځوانان دا وسی مو د ریښه څخه راټول کړ دا چې د مشلو دیونه سره علاقه درلوده نور هغه بیا په ګاډه یو ټولنه جوړ کړ د کندهار ننداري او فلم مرکز په نامه باندې مو یو ټولنه جوړ کړ نو د دې کور دان په ما باور وکړ چې مشر وټاکلم او بیا موږ د کندهار ننداره او فلم مرکز یو کښنوټي دفترګي مخلص کی د اولادو د اطلاعات فرهنګ ریاست څخه مجواز واخستی په دې برخه کې او بیا ما خپل تمثيل ته دوام ورکړ لبنانی خبرونه مو راډیوي راپیل کړل د پنځه د رادیو سره د زموږ سره اوسې کومه چې محمد ابراهيم سپېڅلي صاحب تخته ژوندۍ لري چې اوس په ګون کې دی هغه زموږ ډایرکټر او پروډوسر او په اصطلاح سي د برنامې لیکوال او ممثل او د تمثيل برخه ټول ما مخول دا هغه ورسره شپږ میاشتې ما خبرونه چلول بیا نو چې کندهار د تلویزیون کې مخ برنامه شروع کړ درازي چې وخاندو چې ورسره مینم بیا ورواړوي خوشاله او ترخی وکړل چې د جمهوریت تر سکوت پورې لا تقریبا دا خبرونه چلیدل نو عرب تمثيل رنگ او خوند او دغه د خلکو په زړونو کې داسې ورواچول چې اوس عام خلک هم تمثيل کوي یعنی بده نه ځنی راځي حتی تر دې اندازې پورې چې اوس خپل د اوسنۍ دولت که تاسو فکر وکړئ مو مسلمان تاسو نه وای او نه په هغه وخت جمهوریت په وخت کې مستعد خاص غوښی
ا انیس تاسو تقریبا درې کاله په جرمنی کې تیر کړی دی د ډیر افغانان چې جرمنی ته راغلي دي له جرمنی ژبه شکایت کوي څنګه شبم څنګه سوي ده څه سوي ده
لا زم یو په دغه برخه یو د کسان څخه شکایت وکول خو دا دا په دې شکایت لازم چې نه به ارزه کې چې انسان باید کوشش وکړي او یو څه وکړي هم د ځان لپاره هم د ټولنې لپاره هم د خپلې کورنۍ لپاره نو یو څه زما ده خو چې دلته یو نیم افغانانو به داسې راته ویل چې ولا دا بل چانس هم دی درکې که دا چانس کې ته مانا پاتې شي نو زه داسې وم چې په اصطلاح یو اویا فیصد ما خپل هڅه کوله دا یو دېرش فیصد به ناغیری راڅه کېدله یا به غیر ازري یا دا یا ها ډېر فکر نه وشکې یا زه خیر سبب بیا و انو اخر دغه و چې امتحان مې ورکې هغه د اول لیول څخه دوم لیول ته سر عالم اول لیول کې مې کامیاب نه شولم په استلار نه هغه بچ ما ټاپ کړی و هغه ټاپ ته زنه ولاړم چې دی بی آی سوفټوای بی آی مې ونه کې او ا ټوایس ولم نو دا څوای سرټیفیکټ راکې او دلته بی آی سی او داسې سند دی چې دا بی 1 شو ته وای دا داسې سند دی چې دا ستاسو پاسپورت مو سره تړلې دي دا ته څو کارم یاد کړی دا خو کله چې ما دې ته ویل چې دا خو داسې څه سو غادي ما ته چې سیری ته درې ساو ساتونه نو رم حق لري چې دا درس وای هغه زه دې منتظر کښنولم کښنولم تقریبا اته میاشتې قدر زه منتظرم چې ځای نسته په کورسونو کې په روسي کله ځای پیدا کیږي بیا ما ته وای چې ولا اوسه قانون نه وسو نور دا شیت دغه قانونونو متاسفانه چاوتا پاوتا سره بدلی
خو ما تر دې پورې ورکم جرمنی لپاره کار وکي امغه تشه سي په تیر ژوند کې مودرلود سي ش کتاب پیدا کړي د تیاتر په برخه کې د فلم په برخه کې د تمثيل په برخه کې د ډرامې د لیکلو په برخه کې نو هغه په جرمنی کې دومره ډیر دي سي داسې کوټه کوټه جرمنی خو ډیر پرمختللې سپه ده نو ځکه وایم کوم ژبه ش سي دغه ګټه بم درور سي کڅرنګ
نو زه اوس همدغه فرصت پسې ګرځم چې څنګه کولی شم زه په کور کې دغه چاره ترسره کړم، د زده کړو د مثلا دغه کچې ته ورسوم او بیا خپل ازموینه ورکړم چې دغه د بی آینس یا د بی ون سند زه لاسته راوړم. نو انشاءالله رحمان په دې برخه کې خښته خو دلته هر کار چې تاسو بهتره معلومیږي د اروپا ژوند دی. دلته په یو نیم کال کې زه علاوه توانېدم چې ما لایسنس واخیستې د موټر، او تقریبا دغه دوه میاشت کېږي چې زه په موټر پسې ګرځېدم. دلته یو چا راته وویل، هغه هم زموږ یو وطندار، هغه راته وویل دلته که موټر رانیسې هم غضب دی که خرڅه یې بیا درغلی هغه غضب دی نه. نو دلته چې دوی د اشان لکه څنګه چې سړی د بانک د خوا څخه ورته ګوري، د نور نړۍ څخه وجه ژوند ته څوک ګوري چې اسانه دی، عمر اسانه هم نه دی، څه نا څه چیلنجونه حتما شته، خو یو څه بلدتیا غواړي سړی ورسره عیار شي، بیا نو انشاءالله خیر خیرتي. نو زه اوس دغه کوشش کوم چې دا خپله دا کار وکړم، او بیا دغه وروسته انشاءالله رحمان که زندګي و نو حتمن به دا کتابونه دغه خو بي خو خود لري، د دې خو ډېر لوی فرهنګ دی، د ډېر لوی دغه دی پرېصله د تیاتر د دې برخې چې زه ګورم کله ناکله دلته راځي، زه اوس ځم هلته ورته کښېنم، خو په خبرو کښې مې په یو شل فیصده باندې سر خلاصېږي چې څه وایي، خو نور د دې اکټونه زه څارم چې دوی څنګه تمثیل کوي. کله ناکله د ځان سره دا وایم چې کاش زه هم د دې د تیاتر یو برخه وایي.
او بس په دې هیله، په دې هیله ډېره مننه چې په دې خپرونه کښې مو برخه راسره واخیسته.
خوشحاله
ډېره مننه، سلامت.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com کې ازادي راډیو موندلی شئ. ازادي راډیو هره شیبه له تاسو سره.